آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری پدې خبرونه کې مینه مچلا لنشتې درې کلن ځن روسته چا پیشي
اعلانونو په سیم ګرځو مرستیم جلبو او منځپانګې تم ډېره پاملرنه کوو ان شاء الله کامیابی زموږ ده.
د لاس په نوم نوې اونیزه خبره شوه
لرو
یو جیب ته لاس کړ بل ته لاس کړ ټلیفون یې په باکس کې و ته هلو کړل
پر هم دې کیسې نقد هم اوریدلش. دا ادبی مجله به په یوه نړیوال خبر پیل کړم. تمه ده چې د امریکا د لنډې کیسې لیکوال جورج سوندرس څه باندې دوې اونۍ وروسته د امریکا د متحده ایالتونو د کانګرس له کتابخانې د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړي. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې یې له هنري اړخه ښې وي او فکر او تخیل پکې نوی وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي، داسې نه وي چې یو وخت یې لیکنه کوله ښه آثار یې لیکلي و خو اوس څه نه لیکي. جورج سوندرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅې کوي. د کانګرس د کتابتون یوې مسؤولې کارلا هیدن اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې سوندرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پرېکړه نه کوي، د امریکا د متحده ایالتونو نور منلي او پیژندلي لیکوال هم د رایې حق لري. د سوندرس د غوره کېدو لپاره د متحده ایالتونو نږدې 90 پیاوړي ادبي شخصیتونو رایې ورکړې دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزه یې په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. دې لیکوالو د دې جایزې لپاره د سوندرس ننګه کړې ده. څلور شپېته کلن سوندرس تر اوسه 12 داسې کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خپرونې چاپ کړي دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د سوندرس په یو شمېر آثارو کې د خواله رسنیو نقش هم څرګند دی. دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابته کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واټساپ، انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. سوندرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند دی، دې ته هڅوي چې دی ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. سوندرس تر دې مخکې هم نږدې 40 مهمې ادبي جایزې ګټلې دي.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپي خبرونو له مسؤولو مجرانو سره شخېدلی یم. لاسونیزه تازه چاپ شوي مینه مجله په لنډ وخت کې چاپی شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوري نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا ګڼې خپره شوه. په لومړي ځل مینه مجله زر ګڼې وه، بیا یې تیراش تر 500 لوړ شو. دا مجله په پیل کې درې میاشتنۍ وه، څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله ثواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخیره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي ځواب نه به واورو چې څه شي دی دې ته هڅولی دی چې بیا مینه مچله چاپوي.
تر ټولو ضرور دا ده او ما په دې اړه باندې فکر هم کړی دی چې څنګه کوی شو چې د غزوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلک حال دا چې په دې ویډیو ګیمونو او په دې موبایلونو او په دې فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډیر بوختی، یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزوری شوی دی. مینی مجلې په هغه خپل لومړیو پړاوونو کې تر ډیره ځوانان مطالعې ته وهڅول، او بیا به کتابونو پسې ګرځېده، کتابونه به یې اغوسته. مونږ که وکړی شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کړو او د کتاب لوستنو دود ته یو څه کار وکړو. بل مسله دا ده چې ډېر نجونې خوارانې له زده کړو پاتې شوې. که وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه کورونو کې امام چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو، د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بله دا ده چې مونږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سرټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې، راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي، ځکه مونږ پوهیږو چې دغسې لکه تمیلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ پن لرونکي او دغسې د آنلاین رسنو دفترونه ماش لرونکي کار کوونکي لري، نو هغوی سره سیالي ګرانه ده. او مونږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیکه طریقه وکاروو او ګوندي د خیره سره کامیاب.
جواب صاحب، لتا سره ما د ازادي راډیوي مجلې په ویګنه کې دا خبرې کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینی مجلې د چاپ تکل کړ؟
شبر صاحب، تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی. دا ار ټولنه چې د خپل پرهنګ لري، زمنګ په ټولنه کې په خوانه دا اخبار لوستلو پرهنګ ډیر کمزور او ورسپانم یو هغه یو وخت کې دولتي وی او یوازې مغه د هغه خبرې به خبرولې. وروسته چې خپلواکم شوې، یوازې پندونه واخیستل او د خلکو هغه تندې خړوب نشو کړې. کوم ګر په نور نړۍ کې تر اوسه خپل لوستونکي لري چاپي مطبوعات، نو مونږ کوشش کوو چې د دې لارې کتاب لوستل تم خلک وه سوال کا فرضن په یو کتاب پکې کرکتن راشي، نقد راشي، یو کتاب خلکو ته ورپی جندل شي دا لنډ لنډ.
جواب صاحب وبخشه، زما سوال دا و چې کله چې بازار نوي چې خلک کتاب یا مجله واخلي، نو د دې دا لګښت مصارف به څنګه شي؟
کوشش کو چې اعلان پیدا کو، اعلانونه پیدا کو او هغه مرسته کوونکی جلب کو او ګډونوال پیدا کو چې پرځن خوست کې، کندهار کې یا نور ولایتونو کې خونځیو کې ملګري زمنګ دوستان شته دي چې یو څه ډاډیو پی چوګرځي، او پرځن په اړو ولایت کې په لسګونو خصوصي خونځي دي، او همداسې تر ډیره په لوی ولایتونو کې سلګونه دولتي خونځي هم شته دي. نو که وکړی شو توکل په خدای اعلانونو پسیم ګرځو او مرستیم جلبو او منځپانګې ته هم ډېره پاملرنه کوو، انشاءالله کامیابي زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پوښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطره چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکن نه دي چې ترلاسه یې کړي، او که نه څو ګڼې نه وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یاره تر اوسه دوه تنو ماته ډاډ کړی دی، هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي، غواړي چې د پښتۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي. د لږې بای په بدل کې مونږ اوس اړ یو چې اعلان پیدا کړو، او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي. فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي. نو خبر دادا چې د اعلان لپاره خدا ولنه هلی ځلی کوو، او مخکې د مطالبه د ټولولو نه ما دا کار شروع کړی. ځنو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې ما چې ډاډ یې مراکړی دی یو شمېرو، او که دې ګڼه کې یو اعلان دوسو چې په راتلونکي کې سلور شي او چې په بیا ورپسې داسې وخت راشي چې زمونږ مجله په خپل قیمت چې چاپېږي چې په هماغې باندې هم وپلورو، چې په مونږ کوم بوج را نشي، او مونږ د دې ورشو چې وخت خو لیکونو ته جایزې یا لیکوالانو ته اکو زحمه ورکو، ځکه چې هغوی مونږ دپاره بې ځانګړې لیکنه کوي او بل ځای نه خپروي.
جواب صاحب، په نړۍ کې نن سبا تقریبا هر مجله او اخبار خپله ویب پاڼه لري، دې برخې ته مو پام کړی دی. البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم داسې دی چې د مجلې ځینې مطالب یو برخه یې هلته خپروي او که چېرته څوک پیسې ورکړي بیا ټوله برخه کتای شي. لیکن څرنګه تاسو دې ته توجه کړی؟
او په دې اړه ما فکر کړی دی. البته موږ ځینې تخنیکي ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویب سایټ جوړ کړ. البته هغه د مازیګر په نامه او مازیګر زموږ د کتاب پلورځي نوم دی او د مینې په نامه نه و. خو د مینې مجلې مې پکې پی ډي ایف په شکل خپرولې وروسته د دې نه چې په بازار کې بعد په تمامېدو شوه. او خو هلته دا سیستم مونږ نه و فعال کړی. هغه وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین یې کوه چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. بیا تر 2019 پورې مونږ یو څه فعالیت هم وکړو. ځینې نشرات او مرکې او لیکنې د مجلې تر څنګ هغه روزانه کالمونه او شیان مو پکې خپرول او یو څه لوستونکي پیدا کړل. ځکه هلته مونږ ته لوستونکي معلومېدل. خو مونږ داسې تخنیکي ډله نه لرله او کوم ځانګړی ګروپ هغه چا چې همکاري کوله هغوی بیا سې پخوا په څېر وړې همکارۍ ته زړه نه ښه کوه. بیا پسې کورونا شوه او بیا اسلامي امارت راغې. زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا هماغه مازیګر د مینې په نامه کوم یا هماغه مازیګر له لارې د مینې برخه هم وکړمه.
د مینې مجلې د مسؤول مدیر عزت الله ثواب په وینا لننه شاوخوا 30 کاله مخکې چې مینه مجله خپره شوه په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډیر مینوال لرل او ډیر پلورل کېده. له میدان وردګه روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خپرونې مسؤول اصرار وصال دی. له ښاغلي وصال څخه به واورو چې څرنګه د دې اونیزې چاپ ته پام شوی دی.
درې کاله وړاندې یو انګیزه سره پیدا شو چې هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم وو هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور، دغه د دودونه هغه چا په مستند بڼه باندې نه و راخستي. نو دا یو انګیزه سره پیدا شو چې هلته باید یو څه ایجاد کړم چې دغه سي مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنګونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او دین مستندونه مې جوړول. لکه مثلا دغه وخت لمړنې مستند ونه کې انسانان صبرونه ولاړې وي په غونډې باندې او هغه پرې دې د سي باورونه تړلې وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو. خدای پاک دې سوال وکړي دا غسی یو فیصله استورې بولی افسانه بولی چې باورونه بولی پسې تړلې وو. د درې خمار یو بل مستند چې هغه مخور ورسته ورسته چې کله د دې لیدونکو زیات شو پدې پوسو مې چې زه باید لاسونیزه اتمنې ورسنې کوم. دا چې رادیو ته مې وښنه رسیده دا چې ټلویزیون خو بل ډېر غټه خبره و. نو مې وښته چې دا دیونیز په نوم باندې یو جواز ورته واخلم. نه دیونیز په بڼه باندې با چاپ کوم افته کې
د لاسونیزه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي. دوه پانې څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخستي دي؟
په تو کلمونه باندې مې تقسیم کړی ده. پدې کې به کلمونه دي شننه کلم یو ځل د خبرو لپاره ځنګړې شوې چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیزی چې خلکو لیدلای ده دا او په دې کې نور ګنده کلمونه دي چې مثلا هغه کې تر خبرونو وروسته کچيري یو کلام د کچيري هغه سیمو کې چې موږ پیګو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلیدلای شي حکومت او خلکو ته په دغه سیمو باندې کار کوي. سیلانی سیمه مثلا زمونږ د تیرې غنې موضوع و چې د سرپل چې د میدان وردګړ باندې دا غسی مته ډول په وسیله په وای د تیسرشنه دولت او خلکو ته بدلیدلای شي. دا بل کلم او ورپسې مثلا نغارای زمونږ بل کلم دی چې په کې خلکو ته د ځایي خلکو ته د خار خوړ مرشتي کیږي. دا ډول یعنی د بیل او د لاس نه چې استاد ګل رحمان رحماني چې لري په کې ادبي مطالب نقدونه د کتاب معرفي او دا غموزات پکې راځي. زما کیسه پدې کې مرکې دي ل برجسته تیرو سره ته کلمه دي. پدې کې بغیر د خبرو چې یو کلمه ورته ځنګړ کړي نو ټول ادبي فرهنګي مرکې
او د شنو وصال سره د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو اثر راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم
اوس لپاره خو دا چې هغه ته په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره خسته کته هم دغه لپاره دغه فعالیت کو ولی په ټولو کې نور د نور لیکوالانو لیکنې هم پکې راخلم. هغه ته کلمونه ته پکې تو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنه پکې وي. مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره مرکه کولای شم. د هیواد له برجسته چې روس راغی چیرې چې دوی نوښتګری دي پیسله تخلیقونه کړي دي دغه ټول خلک پکې راخستلی شو. ځکه ما د خوړو یادونه وکړه هغه یوازې په میدان وردګ پورې محدود نه دي، نو دې بېلابېل لیکوالانو لیکنې راخلو.
د لاسونیزه څرنګه تقسیموي، څرنګه یې ویشي چې تر خلکو ورسي؟
شبر صاحب تر ټولو جالبه برخه همدا ده، زه لاسونیزه له ډیټا تر تصویر اخیستلو بیا تر چاپه د چاپ تر مصارفو او بیا فیصله د لیکلو تر تنظیمولو تر ډیټا ټول کارونه همدا یوازې زه کوم. یعنې کېدای شي په افغانستان کې لومړنۍ رسنۍ اوسي چې یوازې یو کارمند لري.
او تر خلکو سره رسوي څرنګه رسوي؟
تر یعنی زما خو لومړنۍ تجربه وه چې ومې وشله لړلم او دغه 500 غاڼې مې چاپ کړې وه، د بازار پر دکان وګرځېدلم او نو وخت پکې دا و چې دا لاسونیز دې په خاطر باندې ملاتړ نه لري، نو د بازار لپاره په 15 غاڼې وي درته په 10 غاڼې باندې خرڅو مې ور باندې پلورم او کنه تر اوسه ما ته لاندې برابرېږي ملاتړ تر لاسه کوم.
فکر کوي چې تی وی ونیز لپاره چاپی خبرونه لپاره په افغانستان کې بازار پیدا شي؟
څنګه چې پښتنه سخته ده جواب هم سخته، او فوس لپاره خو دومره ډیره زمينه وته مسايده نه ده، ولې هڅه کوو چې خلکو کې دغه فرهم عام کو چې غاڼه په پیسو واخلي. نو که چېرته زه غاڼه په لاس افغاني خرڅ کړلای سم نو کولای سم مصارف وکړم.
مثال څه په خو مو په فیسبوک کې پانه درلوده، اولته مو زین لیکنه خبرولې، تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاست، په زین کې نظر ګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پانه هم جوړه کړئ؟
یعنی تاسو منظور سایت دی؟ خبری سایت
مې مطلب دی، ویب سایت ویب پانه.
د دې ته نه لرم چې چا په کوم د سایت لپاره خو لکټر لګ ادرس وړل لري په کاري. زه یو دولتي مامور یم، په 2000 باندې کې 2000 باندې ځګنې چاپ ته ځنډې کو، نو اوس د سایت لپاره دومره امکانات نه لرم، خو پر اصل کې بل کار ډله غواړي. یو سایت چلول فکر وکړي چې یو سایت چلول ډېر برخه لري، یو لکټر لګ ځکه مرمن خو بيد ولري.
دلته د دې لپاره ستاسې دی وړیر اشتمن فرهنګي ولایت لاریدا ونی زخ پروي الته په میدان وردګ کې ادبي غونډې دي، ادبي بهیرونه دي، فکر نه کوي کله وي سره په ارتباط کې شي او له غوي هم راست وغواړي کې دې چې تاسو کارونه وسی شي؟
شي برسې به تاسو کوم ډیر خلک سره ګل رحمان رحماني استاد سره چې په بغلان پانتون کې استاد ده، لږ سره موږ اړي کې ونی ول عدالت نور فرهنګي چیرېسته د افغانستان ملي ریډیو تلویزیون کې ځینې فرهنګي چیرېسته غوي سره مونږ په مشورې کړې دي او ادبي بهیرونه په میدان وردګ ولایت کې نوی اوس تصویر نیول شوی چې ادبي بهیرونه هلته جوړ شي. پخوا وو یو څه خو د نوی بدلون سره تکانیس وو او لدین وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې بټول چارې څنګه کنټرول وو، نو هڅه به کوو چې نه یوازې په میدان وردګ کې بلکې په کابل کې هم چې ځینې بهیرونه دي بهر کې زمين ځینې هوادوالو ملګري وشيږي فرهنګي چیرې دي هغه سره پړې کې کیسو ترڅو د لاس ونی د لاس نیوي وو کې او دغه خاخیسته قدم په سلام ونه دريګو دغه لړۍ د وموت.
لیکوال اصرار وصال څخه په منن لیبي خبرتیا ورسته شعر لرو او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسه نقد هم لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کار کتنه له ازادي رادیو.
ابلې سپوږمۍ خپل یو غزل ازادي رادیو ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولای سره اوروي او لدوی مننه کوم.
د ګودر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا ته دې ګودر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا ته دې ژوندون په هر یو پل دمې څه دې هندارو تصویرو کې ورکا ته بس دې مینې محبت کیسې ته بس دې مینې محبت کیسې یې دې شاعر په قصیدو کې ورکا مست نغمه په نغمو کې د ژوند مست نغمه په نغمو کې د ژوند خو د ملال په ټپو کې ورکا ته یو خزه یو خور یې دچا ته یو خزه یو خور یې دچا ته یو لور دی پلار جرګو کې ورکا د لټون لار ورته وخی اچي د لټون لار ورته وخی اچي نن د سپوږمۍ تور شپو کې ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تمکیش سردار تپه غزن شهر ته چیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره کې پراته ده د غزای د افغانستان له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالی او د تاریخي حیثیت پاړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي او په سر کې د سردار تپې پاړه معلومات ترې غوښتي
د غزنی د تاریخي ابیدو د ترخیص پړنه سوي ده د پړي روسي کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړي ده مثلا سردار تپا په درلسو وودیرسکي یو ایتالوي چړونکي پلاوي راغی چې له سره افغان محققین سره کې ستر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو هغه دا جواته کړله چې دا تپا یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاد سوي ده له اسلام نو وړاندې دا دوه نومونه وو شاه بهار او شاه ویهار دغه شاه او پاچا یغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد توایي شاهي معبد نوم ورکول سوي ده دغه معبد کلسی په 1300 کال کې ایتالوي چیرونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنی وکولې دوی لزره دا سی ټوټي مسکوکات او سکې پیدا کړې سی هغه د هشوکا له زمانه سره تړاو درلودل او دغه هغه سی دوی کله په پرتلیس ډول باندې دغه اسناد او وسار وکتل دای دی وردګو د خوات لهغه معبد سره سی د هشوکا په وخت جوړ شوی او لوګو سره ډیر ورتواله درلودل نو دغه معبد د تاریخي قدامت دویم او دریم میلادي پیړۍ ته بوتلل خدا هم جوته نه د ممکن نه دینه خو هم دغه تاریخي ارزاغه ولري قدامت ولري خو د لاسار غکل حتی په دې معبد کې داسې آثار هم پیدا سوسیاغه په سلرم او دریم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دی راغلی چې دا معبد څو وخت د شاله خو جوړ شو خو دغه آثار رو ته په کتو داسې ښکاری چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد وو بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبدونو اغسته پکې آثار پکسته
مثلا که موږ وایو چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغه د بودایانو د مذهب نقش نشانی دي د دې ترڅنګ ستاسو ذکر وکړو چې دلته د بیلابیلو مذهبونو دي د نورو د کوم مذهبونو دلته نقش نشانی کېدای شي ورسره
د سیاق کیږي چې دلته یو ډیر لوی استوپا ده تقریبا 40 متر او دواله لري ست خپل د بودایي مذهب اغلري حتی ځینې اثر د آتش پرستانو هم په دې غي کېستاله نور بیلابیل هغه د سیاق د سیاق نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي نله هغه سره تلو پیدا زردشتي دین سره تلو پیدا ځینې مقیم په دې اندې شي ممکن نور دینونه هم په دې سیمه کې یو وخت کې وو بل مثلا خدا هو یو بود لري دویم کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي به په هغه وخت کې د دغه تپی نوم د نغاری غونډي کې د نغاری غونډي کله چې بعد سلطان محمود صاحب لخرکشي کوله د هندستان په لور یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځ منځلې نو دی به د غونډې ولاړو د لیب نغاره وال کېدله او دغه دخته سیدلې و په هغه وخت ډیره زیاته شنه دخته و او دغه دخته د دشت شابهار ویل نو دا غونډی بیا ل دیشا بهار ل غونډی نه په نغاری غونډی واوختله. بل نوم سی د تاریخ په ووتو کې د غونډی خپل کړی دا اغه نوم د سردار ته پد سی اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډیر انعکاس موندلی ده، او هم یې د په تاریخي څیړنو کې په لرغون پیژندونکو په څیړنو کې دا نوم هم راپورته کیږي. د سلطان تپې پاړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپې پاړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې ادا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل نو دی راغی په دې تپه لوی خیمه ودروله، او دغه لوی خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپې ته یې نوم سردار تپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپې په څنګ کې یو زړه کلا ده، دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو. نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنی د سردار تپه د سردار د کور پر تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یا محمود غزنوي له دغه ځای بدې نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته، دی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دی له دغه غونډۍ څخه نغارې ژغولې؟
دا غونډۍ چې دا د هغه د شابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل تر دې غونډۍ به شاوخوا را درېدو، دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دیني بورد په اساس نه، بلکې د دغې غونډۍ د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد، که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بیلابیلو مذهبونو دغه یو پاتشینی ورته وایو، دغه یو تاریخي ځای ورته وایو، په دا غونډۍ کې د ننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دی چی ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغه غونډۍ هم د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې سپیدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل سوي وای، هغه خپل هغه هویت یې له لاسه ورکړی دی، اوس فقط د یو غونډۍ په شکل باندې ده. یعنی نه څوک ور داخلېدای شي، بلکې ټوله ورانه سوې ده. بله مسله دلته دا ده چې دا نه یوازې اوس، بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یوارې وسوځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چې چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله، او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې ترڅنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل، بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېرې زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په روسیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راکړلې، ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځل شاته لاړ شو، په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپله په 1930 کال کې سکل ایټالوي محققینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړ. چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده، هغو ما مخته هم درته وویل چې لس زره داسې سکې داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندویي کوي چې په دې سیمه کې وو. نو نه یوازې یو دین معبد، بلکې د مختلفو دینونو معبد پاته سوی ده، او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد
وو. اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده، او تر شاوخوا یو جال راتاو د نور هیڅ نه لري، او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاتې سوی ده ستاسو پاند باندې، د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاتې سوی وو، د دې تر وخت تر څنګ سي مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبر باندې دغه ورته پام اوښتی وو، نو اوس باید څه وسله دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د د دې سیمې د تاریخي هویت ښکارندوی کوي، او دا هغه څه دي چې د سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخلای ده. که چیرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي بي محققین راسي تر څو دغه سیمه وپلټل سي، هغه څه سي دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي، څه سي اوس پاتې دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده سي هغه هم په پستانشناسي لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهان مل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
د خبرونې په دې برخه کې د کیسې نقل لرو. پانه ورشیده د اجمل صدیقی لنډه کیسه ده. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تروسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا او کیسو خاکه چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلې کړې. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخه کړو، د ده همدا نقد وړاندې شوې کیسه پانه ورشیده له دوی څخه و.
د ټلیفون له پرې کېدو وروسته یې سر پر میز پرتو پاڼو کېښود، ویښتان یې سم کړل، شاوخوا همکاران یې له سترګو تیر کړل، د چا ور پام نه و. نتله خو یوه ونې وړاندې رالیږل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک د پای جمله یې نه وه هېره، ورته لیکلي یې ول سرطان یم. مازی یې سترګو ته کېدله، له دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه، لار یې په بیړه لنډوله. په تیزۍ یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد، یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ، ټلیفون یې په باکس کې و. ته یې حل وکړل، له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ، هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونې یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دی ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندی شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په ورخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګ ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښی بکس په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې سپین نلیکه خښي کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژیړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یوګه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره شونډې جلا شوې. سترګې لوی خلاصې پاتې شوې، لکه د ولاړ ساعت دایره رب یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملوري ملوی په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقی صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که ښایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو را اخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تأثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده، د ټلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده، یعنی شایې بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شوی الفاظ سره په تخلیقی ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو سره موافق یاست؟
بلې بالکل همدغه څه ده. دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کلمه د پیل جملو لپاره انتخابول نو څو ځله مې واړول راواړول نو ما یوازې دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لستل کېدله قسم لګم فهمم د لږ روانه لستل کېدل نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو دا د عالی داستان د لیکلو له خاطر بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نو کله چا ورپام نه وی او کوي په کیسه څور زیاتوي
په دې خاطر ما ویلې و مې چې شو خلک ما حاول کړي چې نور هم کار وکړي چې کنه چې اړیکه کې سو خپل ماین له ناروغ د بد وجهت کړه نو دا لته خوشنۍ کېږي ویشتان دې نه مکیږي ویلې چې د چا ورپام نو لکه کله کله چې کېږي چې خلک په خپل کار مصروفي لکه اروپایي هل تر ډیره پورې دغه کرکټر اروپایي لوبېدلی نو دغه خلک چې دي ډېر په یو بل کار وغیره
زما مطلب دا دی یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام کې نه وي ورپام نو څه
نو لکه د کرکټر کې چې دغه ورپام شي دا د تخطیر احساس وکړي لکه په بد وجهت کې دغوی ویني دلته ما ویلي چې تا څنګه راځي چې یا ګوند شي یا بل خولاړ شي په دې خاطر مې کیسه د سي کریکټر د حواس می ټول سره راټول کړ چې بل خو د توجه بل خولاړ نشي دغه خپل ماین د خپل احساس په خپل وسني وضعیت کې د خپل ماین په لور حرکت وکړي نو لکه چې دې پام شوی و چې د نور ورته پام دغه دا جمله مې ملکه چې دغه ورته پام و له یو بل سره بنګیدل او دې ته یې قتل دا مې ډیر ته ګل کړل نو که دوه ځله مې دا جمله ولې کله بیرته مې بول کړه ځان دا کلی دا د نور ټینګ خپل دې چا ور پام نو او دا له دفتر څخه بهر شو نو دې خاطر چې دې هوا سنستین درشي
د دې له خاطر چې هر بل کرکټر یادو په داستان کې یا هر بل شی یادو بهتره دا چې د ټول کیسې د محتوا لپاره په درد وخري. دلته تاسو لیکلي دي چې د ویشتان سم کړل د دې له خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي ممکن بهتره یې چې ویشتان ګډوډ دي یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتره راځي څنګه
لکه کله چې ټلیفون پکېږي سر په میز دی معمولا ویښتان شاید لکه سره بې نظم شي دا په ویښتان یو لاس کش کوي ویښتان مرسم کوي د دفتر څخه بهر یعنی دلته لاس کش کول د ویښتانو د ګډوډ باندې په سمېدو په معنا ده
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې سه سمون تمخه نه کړو یعنی داسې یو حالت رامنځته نه کوسي د لوستون کې ذهن یا د اوریدون کې ذهن په د په بل خواشي پار حال د کیسې بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته لاس کړ اخر ټلیفون په باکس کې دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی دا لکه دغه مخکنی سویشتان سم کړل هغه ډول نه دی خو کبل تصویر راواخلم تور ویشتان پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل دلته د ویشتان خورېدل یو پریشان تصویر دی خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سرقه سبا غیزمنوی ول سپین مخ
دلته زمان لکه د ترډی راپور د سمبولیکو کیسو تر اخیر لاندې تللې مانو دلته ما د سپین مخ لورز او سپین مختان له شپې سره لکه دغه یو پټ رنگ پکې دا پرود ده چې لکه شپه ورځ د تور کېری چې د سپین مخ باندې خوریدل دي سپینوال دلته د چرو تر اخیر لاندې تللې کسي چې
لدی پلا وستا سوده تصویر سم ده یعنی دقیق را غلی ده کنه خو شاید ده دیل خاطر از ما سپین مخ تا پام شوی پدی کسی عادتا سپین مخ پا پشتو عدب که همیشه ده صفاتو لپار رازی کنه لیکن ستاسو خبره په ځای ده سه انسان باید ده بل ارختم توجه که بل ارخت کراشم پا چنگل که لاسی باکس تاسو یاد کرده ده کنه د دې لپاره چې کرکټره میرمنده په دفتر کې کار کوي نو لاسي باکس لري او د باکس حرکت په خپل هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی مثلا د بوډی ټال تاسو یاد کړی دی چې دا باکس لکه بوډی ټال خوځي راخوځي د بوډی ټال رومانټیک تصویر دی یو رومانټیک تشبیه ده او کیسه تراژیدی ده څنګه تکرار نه دی دلته
پریکل کا ما پدیم
ستاسو دا اشاره په دې سبانه سمه ده چې یوازې ټال وای، خو د بوډۍ ټال د دې له خاطره چې هغه شنه زرغونه هم ورته وایي، رنګونه لري او رنګونه هغه د شایست سمبولونه دي، له بارانه وروسته را ښکاري په اسمان کې، او د بوډۍ ټال یعنی د نوي ژوند پیلامه ده، او داس یو شای دی کنه د دې له خاطره په کیسه کې یعنی چې هر څه یادو باید له کیسې سره ارتباط ولري. تاسو لیکلی دی چې زیړ رنګه ټکسي دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبی شي تاسو دا کیسه لیکلې ده، نو هغه به خو ټول ټکسیان زیړو، نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی؟
البته رنګ مې په دې خاطر مشخص کړ چې نق ملوست او نق د سیراغلی و چې سمبول په البته سمبول مبارک و چې زیړ رنگ معمولا د جدایي لپاره کارول کیږي. په مصر کې هم لکه موږ وایو چې د مازیګر زیړې المار او لکه د مازیګر المار چې کله موږ یادو له دې څخه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا ده چې دلته اړیکه پرې کیږي یا د جدایي والی یا د پناوالي معنا ورکوي. نو دلته ما دا زیړ رنگ په دې خاطر انتخاب کړ د سمبول په حیث باندې چې دلته د جدایي والی لکه زیړ رنگ د جدایي او د بلتون مانا معمولا تریخستل کیږي. نو د کیسه سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنگ یاد کړ، خو زیړ رنگ دې یاد کړي بس دلته د غاصلي موضوع سره لږه اړیکه ورکی.
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنگونو یا له صفاتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې، لیکن د دې له خاطر چې د غبل اړخ ته وګورو کله چې سمبول استعمالو عام خلک هم په نظر کې نیسو، نو یو څوک به وایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه. فکر همده دغسې یو دغه شي ته هم باید پام وکړو، هغه بل اړخ ته د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په زنګنونو ایشای بکس په نوکونو تپاوه، د کیسې له محتوا سره ډېر همغه تصویر دی. کرکټر ښځه ده، د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو دا حرکت د پریشانی معنا شیندي. د نوکانو یادېدل، د نوکانو ټپول، دا ډېر عالي تصویر دی. تاسو یوه جمله یاده کړې ده، البته د دې لپاره چې تاسو ډېرې کیسې نه دي لیکلي، په ډېرو زیاتو افغان کیسو کې دا هغه لرو، دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاري په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي، لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی مثلا هلته لګېدلې ده، یا مثلا له موټره د فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي، بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره، تکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي. یعنی داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو. کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډیر کله تکرار راځي، خو په یوه کې هم کله ناکله له تکرار باید ډډه وشي، هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب، زموږ په کیسو کې زمان ډیر کله تش پریشتو، یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زرا یادوم، تاسو لیکلی دی چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخ ته شکته شوه، لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاستی چې خبرې کوي له ما سره؟
اوس د لیلی مخته، لکه د لیلی سنته.
د کومې لیلی مخته؟ دا اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډیر؟
لږ.
که چیرته د ننګرهار د پوهنتون له مخې تر کابل پورې ځې، تر سرخکانو پورې منزل لږ ده که ډیر؟
کتر کابل ازی تو سرخکان
دغه خبره ده د امدی له خاطر د دې لپاره چې دغه زمانی تشه ډکه کو لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډیر وایي چې شیبه وروسته او لږ منزل وروسته کنه د دغه لحظه وروسته کنه د دغه تشه ډکېدو له خاطر تصویر په کار دی. مثلا کېدای شوای چې یو لیکوال ولیکي چې ارخ ته کتل له موټره د باندې وکتل. البته دفتن زما په ذهن کې څه نه راځي کنه لیکوال بهتر تاسو تر ما بهتره پوهیږئ په دې باندې. مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یوه خبره وکړي دا ځواب ورنه کړي. یعنی په یو شي باندې باید ډکه شي. خو صدیقي صاحب ډېره مننه چې دا کیسه مو نقد ته وړاندې کړه او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته. پایلری او دا ټوله صحنه له دفتره تر روغتونه روشانه او ډیره واضح ده. د یوه کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوي دي. له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نقد ته مو وړاندې کړه. مننه له
تاسو ډیره زیاته مننه.
دا اونۍ مو دا خبری مجله هم دومره وه. تر بلې وې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
کڅوک را کاندي دنیا حقبا دوانا عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کیو ظلم ستا زلف پلا سرا غلی یو اختب دی پدرس جہاں فقیرش میری فقیریم کم چوک پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا امیرش میری پلیار و مخ
Pira, 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 pira غلام کڑخ پل منی